دغه کې زده کړې بسم الله خدای شي جوړولای شي موږ ته تنخواه کوي
زاره په کوونو خرچه خو نو بشپړ زره کور کله چلیږي کریال وسوو کوچنیان مو ځي بیا هم دغه پلان دی چې موږ دغه خپل کارونه پر مخ بیایو خپل کارونه کوو هلته خپل په کور کې بیا کوو کارونه خو بره ډېر څوک راته راوړي چې موږ ستاسو خپل کار عزت خپل کارونه کوو
د کنداري خزانه په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو په دې مرکز کې د حرفوي کورسونه د تیرو میاشتو راهیسې فعالیت لري چې کندو بې بضاعته او بې ځای سو میرمنو ته د خیاطۍ خامکدوزي یا ورایشګري زده کړې ورکوي
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو احمد شبر د سادلند خبرونه اوروي
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې نن به تر 30 د ډیرو لویو بندونو تړونونه لاسلیک شي او کار به یې پیل شي دا بندونه به په 21 ولایتونو کې جوړ شي او 570 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي د اوبو د تنظیم ملي اداره څرګندوي چې دا بندونه به تر 50 میګاواټه زیاته برېښنا تولید کړي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اطفایې د آمریت لپاره ودانۍ جوړې شي د پکتیا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر د دې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو د مراسمو پر مهال وویل چې 3 میلیونه افغانۍ لګښت به پر دې ودانۍ راشي او د یوه کال په موده کې به ودانه شي د میدان وردګ امنیه قمندانۍ وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه مدرسه کې د 2014 پنځه طالبان وژل او 5 نورې سخت ټپیان کړي دي ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي په ویانا کې دا خبرې د ایران چین روسیې فرانسې بریتانیا او جرمني ترمنځ دي د امریکا متحده ایالاتونه به په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه واخلي او د دې خبرو مشي اروپایي ټولنه کوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښنوونکی بللی دی نن هند وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2001 ته رسیدلی دی د جاسوسۍ لپاره د امریکایي سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه د NROL 2 سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنیټ له لارې خپور شو چې 2 دقیقې دوام وکړ
زموږ اخله آزادي راډیو اوري
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مومنه هله د چروغ او جوړ بوي یو زل بیا د ازادي رادیو د 25 دقیقې اونیز باس وخت را رسیدل دي قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور ومنیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګیدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت ته د رسیدو ورسته او د 1971 مریض کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکه د ګوخه کولو له ورځې سره برابر ده که څه هم په غوی یا سور میاش کې دا دوه پرلپسې ورځې د ځینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمونو لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي خو د افغانستان ډیری خلک ښایي ذهنن ورسره جوړ نه وي ځکه د دوی په خبره دې دوه ورځو له افغانانو ډیری قربانۍ اخیستي او د روانې جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واکته رسیدل او راپرځول ګڼي نن په همدې موضوع د ازادي راډیو په 25 دقیقې باس پرونه کې له خپلو ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لالګل لال سره بحث کوو درنو ملمنو خره خلاص پښتون سپ لکه څنګه چې په مقدمه کې هم ویل شو دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غوي و ما وتمه که څه هم د یو شمیر کسانو لخوا د یو شمیر ګوندونو لخوا د یو شمیر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تیره کې نمندل شوې دي خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دي او دوی فکر کوي چې د روانې جګړې یو لوی لامل همدا دوه ورځې دي او دغه شان دغه دوه ورځو له افغانانو ډېر قرباني اخیستي تاسو په څه نظر یې
په دې کې چک نسته چې ومه د سور د افغانستان د بدبختي د ازار د دربدري او ترنن وځي تلويش کال کې څوله د د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره چې د افغانستان د بدبختی اصلي عامل اومه د ثور و ذکر جوړ نظام سکوت مابین ته راغی او خارجي قواوې د اتحاد جماهیر شوروي ترین وان لاندې افغانستان ته راغلې او افغانستان یې په یو ډېر اوږده 30 کلن جنګ چې اوس یې موږ شهیدان ویلی سو اخته کړي او هغه کارونه چې پر اومه د ثور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرېدی د جهاد تر عنوان لاندې هغوی د خپلو ټولو قربانیو په نتیجه کې اومه د ثور بالاخره په اتمه د ثور واړوله چې هغه په کټ کې د اومه د ثور په عکس العمل کې په وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره ویلی سم چې اتمه د ثور په حقیقت کې د اومه د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمې د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابین ته شولې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي. لیکن خپله اول لس کاله چې د اومه د ثور څخه د 1950 کال شروع کېږي بیا تر د نیویم کاله پورې هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوء استفاده وکړه، کابل خراب سو، جهاد جنګي شروع شولې، بدبختي په وجود راغلې، فکر کوم اصلا دغه څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مابعد مقصر بولو. موږ هېڅکله دا نه سو ویلی
د جهاد مابعد خلک څوک
جهاد مابعد ویلی چې په جهاد مابعد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوایي غوبل له مابین ته سو چې هر چا کوشش کاوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنې مداخلې خو وي، خو به اصلي لاملین څوک ول؟
لاملین هرڅو په دې پوهېږي چې په هغه لاملینو کښې زموږ همسایګان مستقیما داخل وه. حتی تاس ټول ملت شاید یا کسان چې ټیم 30 کالو زیات دی چې په داخل د کابل کښې هره منطقه د یو مملکت او د یو حز چې د هغه حامیان وه د هغو تر د پمندې لاندې کابل خراب کړي او متبقي افغانستان یې ټوله په دربدري سره مخامخ کړي. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کښې نه سو تبدی کولی. د جهاد مابعد یعنې د اتمې د ثور مابعد د دنیوي کال دی دا مسایل
دی. جهاد مابعد انتقال چاته بلاخره خو هماغه مجاهدین بیا هم پواکول
بے شک چې مجاهدین ته خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغو د افغانستان ګران وو او افغانستان یې د جهاد جماهیر شوروي څخه آزاد کړي. لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران یې تر خپل تاثیراتو لاندې راوستل او د خپلو ګټو لپاره یې وجنګول. په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سره او مملکت ته اوږدې غمیزې سره مخامخ شو چې تر اوسه پورې هم ادامه لري. یعنې د اوس حالات هم ناشي د اومې د ثور څخه دي او د اتمې د ثور څخه دي.
مننه قاضي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغو دوو ورځو نه دا واقعا همداسې ده؟
بلې، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ او دواړو پښتون صاحب سلام تقدیموم. اوم د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسېد. په څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی د سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې د هغه شادای صالحین چې دفن وشو او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلو یعنې ببرک او سریکې دواړو په کې اشتراک وکړ، توند خبرې وکړې داود خان په خلاف. په شپږم د ثور باندې داود خان د هغوی د نیولو اقدام وکړ، خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامي برخې مسؤول و خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول، ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامي قوتونه په حرکت باندې راغله او حتی تیارو هغوی باندې بمبار وکړ. هغه د خپل 13 نفره فامیل سره په هر کې په شهادت ورسېد. نو د هغې مسله اووم د ثور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه او بل د خلق دیموکراتیک ګوند شاته د شوروي اتحاد لاس و. شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابۍ سره چې دا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ، د افغانستان تاریخي بیرغ هغه یې لرې کړ او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ او د خلق کلمه پکې لیکلې وه او فرمانونه یې صادر کړ چې څوک د شپږ جریبان اضافه ځمکه لري هغه دې تقسیم شي.
قاضي صاحب وبخښئ دغه دلته یو پوښتنه کوم، بیا تاسو کې خبرته د مور کې دغه فرمانونو په اړه تاسو ویل د دوی د ځینو کړنلارو په اړه باندې دوی یو شعار هم درلود، کور کالی ډوډۍ، فکر کوئ دغه شعار څومره معقول و؟
دغه شعار خو دوی هیڅ ونه شو کولای په دې کار کې، دوی خو نه چاته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چاته کاری برابر کړی شو، نه چاته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټول نه فاتره دوره د خر ډیموکراتیک د غیر قانوني ولس میاشتنی یا شل میاشتنی حکومت دوره وه چې ولس میاشتې تارکیه په قدرت کې پاتې شو، او بیا درې میاشتې حفیظ الله امین په مرموز شکل باندې په ارګ کې تارکیه مړ کړ، او هغه قدرت لاس کې.
یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنیو دوام د خلق دموکراتیک ګوند دغه نه بولئ، ځکه د خلقو پرچم خو اتحاد کړی او یو ګوند جوړ کړی او د خلق دموکراتیک ګوند
په اړه چې خلق دموکراتیک ګوند اتفاقا قدرت ته ورسېدل، او بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک یې ولیدلو خارج کې سفیر کړ، او فیض الله امین په تاریخ باندې یو مرموزه شوروی یرغل وکړ افغانستان باندې، یو لک پنځوس زره مکانی او هوایی قوتونه داخل شول، او دلته حفیظ الله امین په تغیر تعبیر کې مړ کړ، او ببرک یې د تاجکستان نه راوست دلته قدرت ته ورسولو. نو دا ټول هغه جریانات چې د خر دموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته، او شوروي اتحاد د مداخلې په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د زندګي لري او هغه لباس لري او هغه ږیره او پګړۍ لري، دا ورته مکتوب نه و، بلکې د دوی په وژلو او په شړلو یې شروع وکړله. نو زموږ جهاد خو به د خر دموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و، او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بیاري هغه چا پېژنده چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي، یا په کابل کې کوم خاص پوست ولري، وظیفه یې درلودله. عام ولسونه په دې نه پوهېده چې خر دموکراتیک ګوند چې څه دی، هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته رادون بودی پراخ دا چا په اختیار کې نه وه، هلته نورې خلک خو کراول هم نه اورېدلې، ازادي هم نه وه، نور سیستم هم نه و. خلک دا خبر و چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله، نو هغوی بیا نهه کاله او پنځوس ورځې دلته پاتې شول، او په نهه کاله او پنځوس ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ، او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو. اوس اصلي مدعي منځته راغی، جن چې روس دی، عقیده کمونیزم دی، سیاست یې تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به رسمیت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن ورکړي، مکتب به ورکړي.
قاضی صاحب، جهاد وشو مثلا مجاهدین بری ته ورسید راغلل، اوس که د اتم د سور پاړه راته وایي چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورځ ده؟
د سور خو د مجاهدینو کې په ډېر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خر دموکراتیک ګوند پر راتګ سره هم هغې وختو کې سر خدو او جمعیت و موږ مشترکن جهاد اعلان کړ. وروسته د وخت په تېرېدلو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل، او د وو ګوندونو په منځ کې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي، او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي، او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي، نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د صبر په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي، د چر دومره فیصله یې وکولای شوه چې دوه میاشتې لپاره مجددي صاحب، او بیا څلور میاشتې لپاره استاد رباني، او بیا د هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجددي صاحب چې دلته راغی، نو دلته خو هغه قوت احمدشاه مسعود داخل شوی و، نو سلا قدرت د هغوی سره و، استاد رباني کې د هر ګم بیرونه و، مجددي صاحب زه نه شو کولای. هغه دوه میاشتې هم ډېرې په ناخوالۍ سره تېرې شوې، بیا چې استاد رباني ارته ورسېد، استاد رباني په خلاف باندې دوی جامعه ته حزب د قدرت ته جوړون پاتې شو. هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل، عملیات یې وکړل او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب د جنت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک.
یعنی پر دې مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
دې چې د خپل لري دې کې د خپل لري چې دوی درست تصمیم ونشي نیولې او دوی په داسې شکل باندې داخل شول چې یو اړخ همدې د شوروي اتحاد په قوت باندې هر څه داخل شو او نور اړخونه بیرون پاتې شول. هغوی په عکسالعمل د دوی په مقابل کې وښودلو او د دې عکسالعمل نه ډېره مرژوبله راغله، دومره مرژوبله چې په اووم د سور کې کابل کې نه راغلې، دا په اتم د سور کې راغله.
مننه کوم قاضي صاحب. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال، تاسو دغه دوه ورځو په اړه باندې ساسي نظر هم اخلو؟ د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې دغه دوه ورځو لري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبرې وکړو. دا درسته ده چې دا اووم او اتم د ساور دواړه ورځې افغانان ترې نه کومه ښه خاطره نه لري. دغه دواړه ورځې زموږ دپاره زموږ ورځې نه وي، بلکې دغه دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي، او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلي وو. دا که په هر اړخ کې وو او دا که په او بد باندې د پوهېدو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د دغه دواړو ورځو دپاره په کوم ډول باندې کار اخیستل شوی دی، دا اوس افغانانو درک کړی ده. او شاید که چا نه وي درک کړي، زه فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده. په دې معنی باندې چې کومنګ وګورو خلکیان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل، قاضي صاحب ته اشاره وکړه او دوی د چا د خانه مرسته حاصله وه او بیا څه وشول او افغانان د کومو ګواښونو د کومو غمیزو د کومو بدبختیو سره مخ شول، دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دغه ټولو بدبختیو عاملین په خپله باندې افغانان وو چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بلاخره د هغه ناورینونو چې زمونږ په مخ کې دغه ژوندۍ تاریخ تیر شوی دی، موږ د دغه ژوندۍ تاریخ شاهدان یو، نو هغه د ولسو د هیچا نه پټ نه دی. بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین وز په خوښنۍ سره چې د افغانانو د پاکو احساساتو نه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده، همدغه سې چې افغانانو په ښه نیت باندې د دغه د ساور د ځواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله، کومې سرخندنې وکړلې، هغې باندې هم تجارت وشولو. نه یوازې تجارت وشولو، بلکې د ووم د ساور د ووم د ساور د خلکو نه هېر کړه، یعنی دغونه بدبختۍ دغه رهبرانو چې قاضي صاحب په هغه وخت کې د دغه اخ برخه وه، خو قاضي صاحب عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود، ډېر جهادي رهبرانو سهم نه درلود. ولې ځینې داسې وو چې هغوی په افغانستان کې داسې کړنې ترسره کړلې چې افغانستان نظام ړنګ شولو، ټول خلک مهاجر شول، در په در شول ګاونډي هېوادونو ته، ایران پاکستان ته، هلته چې افغانانو سره څه وشول، په پولو باندې د افغانانو سره څه وشول، دا د هیچا نه پټ نه دي. دا که موږ ووایو چې مجاهدین د اسلام دپاره او د په اسلامي روحیه جهاد کړی دی، نو دغه شیان چې په افغانستان کې وروسته په اتم د ثور پیښ شو، دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اړخ اصلا هیڅ اړیکه نه درلودله کومې کړنې چې د خلکو تر سره کړلې.
لال صاحب که په ټوله کې دې تراشو پښتون صاحب هم وویل قاضي صاحب هم وویل تاسو هم وویل یعنی چې هم هغه کسان چې د ثور کودتا یې وکړه او هم هغه کسان چې د مجاهدینو ځینې ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته ورسېدل او بیا د جګړو لامل شول، یعنی دوی پړ دي د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د خلکو چې کوم قربانۍ ورکړي، د دوی د کورنیو لاس د دوی ګریوانونو ته وروګو دی. اوس دا د انتقالي عدالت موضوع چې دا چې په وار وار د بشر د حقونو مدافعین کوي، دا تر کومه پورې په اوس مهال کې د پلي کولو وړ دغه
خواشنۍ سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوې وای او د انتقالي عدالت پروسه که پلی شوې وای دغه نن کومه بې بندوباري چې موږ وینو او یو ځل بیا موږ د بحران طرف ته لاړلو، موږ به نن د دې شاهدان نه وو. په خواشینۍ سره په هماغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزي صاحب مشري کوله، هم زمنګ حکومتونو، هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو او د افغانستان په قضیه کې دخیل وو، دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې وه د دغو د خوانه د هم د کورنیو هم د بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله. دغه پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله. که چیرته په هماغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوې وای، هر چا به د خپلو کړنو ځواب ویلی وای. د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړي دي هغه دې په اعدام شي او یا د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا د نورې د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي، بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوي وي، کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوي وي، کوم جنګي جنایات رامنځته شوي وي، هر څوک باید د هغې ځواب ووایي. او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنیو په لاس کې ده چې دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي، آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص دوی نه اخستل غواړي. خو په خواشینۍ سره دغه پروسه مخکې مې چې اشاره وکړله دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بالاخره هماغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس و، هغې پر زیادې دي چې هغې د دغه خپلو کړنو ځواب ویلی وی، هغې برعکس امتیازات واخیستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرگز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدلو اصلا تصور نه شو کېدلی. نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا موږ افغانان، بېګناه افغانان، د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه موږ بیرته روان یو. په د پنځلسمې دورې چې موږ فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی و که به نه و، هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاسو د بخښنې په نوم باندې چې هغه پر زیادې دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پورې شوی وی، په هغې باندې مرچک او مالګه نوره هم ودوړول شوه او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی. بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب و هغه دغه قانون توشیح نه کړ، امضا یې نه کړ، خو ولسي جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه یې ونیوله. په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغه دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې، خو زموږ غږ چا وانه ورېد.
پښتون صاحب ستاسې خپم ورکې راکاګل شوه دې موضوع کې، تاسې هغه مهال د دغه ولسي جرګې غړي وای په دغه قانون چې تصویب شو؟
تاسې وګورئ تورمن صاحب،
چې په 15مه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې کتام ډیر کسان په دیات کې دایږي چې 15مه دوره نسبت تر 14مه ولسمه دوره به ترتره او به اعتبار دوره او انتخاباته پاک و کړه. د ټول شانو با وجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحال وکیلان و، بلکې خپل شهید استاد ربانی هم وکیل و، خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و، محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطار کې و، او د دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی صاحب و رنجبر صاحب و او یو نیم علومي صاحب و، دا ډلې ټول هلته موجودې وې. نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشیه کولو کې علاقه درلوده، ځکه چې په دواړو طرفو کې داسې کسان وو چې هغه بشر او د جنګ نه کېدل وه. نو هغوی کوشش ډېر دا و د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون بهر ډول وي.
په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمک سره پرې شوې ده، نشته مونږ سره، فقط په یوې لنډې جملې سره راټولول غواړو د دې باس. هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بیرته داسې امکان لري چې پخوانۍ اشتباهګان یو ځل بیا تکرار شي، نو څه کول پکار دي چې دغه تېروتنو ته بیا ور ونګرځو؟
زما په عقیده بدني جامعې د افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتي تړونونه امضا کړي دي، تقریبا اکثره د ملي جامعې په همدې اساس باید دوی خپلو ټولو تعهدات ته ژمن اوسي. افغانستان نظام په تېرو شلو کالو کښې په ډېر ښه طرف لاړې، مخته د نظام اساسات کښېښول شوله، حکومتونو ته خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده، موږ ته نظام مهم دی. دنیا باید د دې نظام شاته ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا نظام یو ځل بیا د نوي لسیز په سرنوشت ګرفتاره شي، ځکه نظام د 30 میلیونه انسانانو مربوط دی، نه د یو شخص. پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین المللي ټولنې وظیفه دا ده چې د نوي لسیز سرنوشت په نظر کې وساتو او پرې نه ږدو چې دا نظام خراب شي. که څوک داخلیږي حکومت ته خدای دې راولي، خو د نظام د خرابېدو اجازه به چا ته ورنه کړي.
ډېر ډېر مننه کوم قدرمن اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ 15 دقیقې پروګرام همدومره وو. له خپلو درنو میلمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او دغه شان د ولسي جرګې د پخواني غړي ښاغلي خالد پښتون او د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان له مشر ښاغلي لالګل لال نه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
کلو مسافر.